شد. رضوان مراد را در استدیو با خود داریم. خوش آمدین آقای مراد. شما
ډیر زیات مننه جاوید نیمی دوستانو د ساتي رادیو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو په مرګ ژوبله اندېښنه ښیي او حکومت ته د دې پېښو د مخنیوي لپاره وړاندیزونه هم کړي دي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د پاتې دیارلس ولایتونو د ولسي جرګې انتخاباتو نتیجې به ډېر ژر اعلان کړي. د دې نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی دی د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکي تلفاتو ادعاوې پکې کیږي باید تحقیق وشي او جزئیات یې ژر تر ژره ورسره شریک شي. په پنجشیر کې سلګونو کسانو پرون د سولې پر هڅو خبرې وکړې او د بنګلادیش د کرکټ ټیم چې لوبغاړي په نیوزیلند کې پر جماعتونو له وروستي برید ژوندي ووتل خپل هیواد ته ستون شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکي تلفاتو ادعاوې پکې کیږي باید تحقیقات وشي او جزئیات یې ژر تر ژره له ده سره شریک شي. دا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ولسمشر پرون په دې اړه د امنیتي ارګانونو له مشرانو سره غونډه وکړه. خبر پاڼه وایي چې په پرونۍ غونډه کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي طرحه هم ولسمشر ته وړاندې شوې ده. درک په پرونۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې د حکومت رهبري د ملکي تلفاتو په اړه د معلوماتو نشوالی نشي منلی. په اعلامیه کې د ولسمشر ته د وړاندې شوې طرحې جزئیات نه دي څرګند شوي. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې په 2013 میلادي کال کې تر 3,300 زیات ملکي وګړي وچل شوي او تر 8,000 زیات نور ټپیان دي. په پنجشیر کې سلګونو کسانو پرون د سولې پر هڅو خبرې وکړې. دا مشورتي غونډه د پنجشیر ولایتي شورا جوړه کړې وه. د شورا مرستیالې راهیله عطایي وویل په 18 کلونو کې ښځو زیات پرمختګ کړی دی. د ولایتي او ملي شوراګانو غړي دي او که طالبان راشي نو د هغې په خبره آیا خویندو ته به د تعلیم او کار اجازه ورکړي. خو وسلوالو طالبانو د فبروري په 15 نیټه په خبر پاڼه کې ویل چې د اسلام او افغاني دود په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه مني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي د مارچ په 13 په قطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو بل پړاو پای ته ورسو. خلیلزاد د شنبې په ورځ په ټویټر ولیکل چې په واشنگټن کې دی او د دې بهیر په اړه مشورې او بحث کوي. په فاریاب کې پولیسو د شخصي موټرو له هندارو د تور فلم د لرې کولو کمپاین پیل کړ. هغوی همداراز هغه نمبر پلیټونه چې خلکو په خپل سر لګولي دي له موټرو لرې کوي. د فاریاب امنیه قمندان جنرال غیب الله سادات پرون د مارچ په 16 ازادي راډیو خبریال ته ویل چې ځینو کسانو د غیر قانوني کارونو لپاره په موټرونو جالي نمبر پلیټونه لګولي او پر شیشو یې تور فلم هم لګولی. د فاریاب د مرکز میمنی اوسیدونکي وایي چې جالي نمبر پلیټونو او د تورو ښیښو موټرو ډېرې ستونزې او ګډوډۍ جوړې کړې دي. د بنګلادیش د کرکټ ټیم چې لوبغاړي په نیوزیلند کې پر جماعتونو له وروستي برید ژوندي ووتل خپل هیواد ته ستون شو. بنګلادیشي لوبغاړو ویلي دي چې یو څه وخت به ونیسي تر څو دوی د بریدونو له شاک څخه ووځي. د بنګلادیش د ټیم کپتان محمد الله ریاض د ډاکې په هوایي ډګر خبریالانو ته ویل فقط دومره ویلی شي چې دوی ډېر خوشنصیبه وو. د بنګلادیش د کرکټ ټیم لوبغاړي په کراس چرچ ښار کې د جمعې د لمانځه لپاره هغه جومات ته په داخلېدو چې یو وسلوال پکې پر راټول شو کسانو ډزې وکړې. په دوو جوماتونو کې په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي او 40 نور ټپیان دي. د دې بریدونو په تړاو یو استرالیایي وګړی نیول شوی دی. د نیوزیلند صدراعظم دا بریدونه تروریستي عمل بللی دی. د امریکا د سمندري قوا پخوانی منصبدار مایکل واټ په ایران کې پلس کال زندان محکوم شوی دی. د هغه وکیل مارک زید پرون وویل چې پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل چې وایډ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی ته د سپکاوي او پر انټرنیټ د شخصي معلوماتو د خپرولو په جرم محکوم شوی دی. له 2018 میلادي کال راهیسې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امریکا کې قدرت ته رسیدلی، مایکل وایډ لومړنی امریکایي وګړی دی چې په ایران کې نیول کیږي. د هغه وکیل ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه پر مایکل وایډ د حکم خبر ورکړی دی. مایکل وایډ د امریکا د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی او شپږ څلوېښت کلن دی. هغه د جولای په میاشت کې ایران ته تللی او هلته ونیول شو. او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف تر 400 زیات زندانیان خوشې کړل. په هغو کې د الیف د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفان هم چې د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر نړیوالو ادارو سیاسي بندیان بللي وو. الیف پرون د مارچ په 14مه د دې کسانو د ازادۍ فرمان لاسلیک کړ. د په آذربایجان کې دود دی چې ولسمشر د نوروز په مناسبت یو شمېر زندانیان له بنده خوشې کوي، خو د نوروز په مناسبت د سیاسي زندانیانو خوشې کېدل بې سابقه دي. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو په مرګ ژوبله ژوره اندېښنه لري.
افراد نظامی را با غیر نظامی را تصدیق بکنن، محلات نظامی را با محلات غیر نظامی تصدیق بکنن.
انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د دیارلسو ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. په دې اړه هم اوري چې آیا لیکوالان او شاعران د پولیو په ضد کمپاین کې مرسته کولی شي.
دا به ډېر مؤثره تمامه سي چې زموږ لیکوالان پولیو د زیانونو په اړه باندې او د دې د پوهاوي په اړه باندې لیکنې وکړي.
په نیوزیلند کې پر دو جمعتونو د ورستی بریت په تړاو د تازه جزئیاتو ریپورت هم په همدې خبرونه کې اوري. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا دوه نیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبريږي. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي په اړه خپل وړاندیزونه کړي دي، خو دا کمیسیون بیا هم په پوځي عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره طرحه وړاندې شوې ده. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې حکومتي ځواکونه باید پوځي او ملکی اهداف بیل کړي او په عملیاتو کې دقت وکړي. هغه وړاندیز وکړ چې حکومت غفلت کوونکي مجازات کړي. بلال صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل
افراد نظامی را با غیر نظامی را تفکیک بکنن، محلات نظامی
هغوی باید ملکی خلق لپوزیان و ملکی سیمی لپوزی محلونو تفکیک کرد. متاسفانه دوی یو کور بمبارد کوي چې هلته ښځې او ماشومان مشکل کرد. یو بل کار چې حکومت یې کولای سي داده چې له کسانو سره جدي برخورد وشي چې د ملکی تلفاتو سبب کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي علي اکبر قاسمی هم ورته نظر څرګند کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
یګونه روی همیشن کې باید در قسمت
امنیتی ځواکونه باید عملیات د دقیقو معلوماتو پر اساس وکړي او داسې ونه کړي چې ځینې کسان د سیمه ییزو رقابتونو او ستونزو پر اساس ناسم معلومات ورکړي او زموږ امنیتی ځواکونه عمل وکړي. قاسمی وویل وسلوال طالبان د ملکی وګړو د انساني سپر په توګه کار اخلي. د افغانستان ولسمشر پرون په ار کې د امنیتي ارګانونو د مشرانو سره پر ملکی تلفاتو او د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د ار خبر پاڼه وایي چې د امنیتي ادارو مشرانو او په افغانستان کې د ناټو د غوث ناتړ ماموریت په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرحه ولسمشر ته وسپارله. په خبر پاڼه کې ولسمشر ته د وړاندې شوې طرحې جزئیات نه دي څرګند شوي. ولسمشر غنی تر دې مخکې ویلي وو چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو شمېر به صفر کړي، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د مارچ په 14مه د ابتدایي څېړنو پر اساس وویل چې د مارچ په 8مه او 9مه نیټه د افغانستان د حکومت د پلویانو ځواکونو په دریو عملیاتو کې څلورویشت ملکي وګړي وژل شوي وو. یوناما وویل چې د عملیات په ننګرهار، میدان وردګ او پکتیکا کې شوي وو. دا یوناما د خبر پاڼې په حواله یوازې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې دیارلس ښځې او ماشومان د مارچ په 8مه نیټه وژل شوي وو. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوي ویل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امنیتي ادارو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې د ټولو داسې پیژو پر تحقیق وکړي چې د ملکي تلفاتو ادعا پکې شوې ده او جزئیات یې ورسره شریک کړي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د حکومت رهبري د ملکي تلفاتو په اړه د معلوماتو نشتوالی نشي زغملی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې د ملکي مسؤلیت کلنی رپورت خپور کړ. د رپورت له مخې په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکي وګړي چې په هغه کې 928 ماشومان هم وو وژل شوي او تر 2000 زیات افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي.
فرشته جلال صاحب په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د ملک د پوځي عملیاتو په لړ کې د ملکی مرګ ژوبلې پړه اندېښنه لري او وایي چې حکومت ته د دې پیښو د مخنیوي لپاره یو طرحه او پیشنهاد هم وړاندې کړی دی. بل لور ته بیا پرون د افغانستان ولسمشر ته د امنیتي ارګانونو مشرانو په یوې غونډه کې چې په ارګ کې جوړ شوې وه په پوځي عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره وړاندیزونه وکړل.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی ډیر شر به د 14 ولایتونو د انتخاباتو ورستنې نتایج اعلان شي. د دې کمیسون د وین مرستیال ذبیح الله سادات د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ژمنه کړې ده چې د پاتې ولایتونو نتایج به په لوګو ورځو کې دوی ته وسپاري او دوی به اعلان کړي. د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه بیا وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د درغلیو د لوړې کچې د څېړلو لپاره وخت اړتیا لري او باید سرسري چلند ورسره ونشي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بلخ، پکتیکا او هرات ولایتونو د نتایجو په څېړلو بوخت دی او ډیر ژر به اعلان کړي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي شکایتونو په ناستو کې د یاد کمیسیون مسؤلینو ویلي چې د ټولو ولایتونو پر نتایجو کار روان دی او ډیر ژر به د پاتې ټولو ولایتونو نتایج وروستي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به یې وسپاري.
د هغه درې ولایتونو چې هغه هرات، بلخ او پکتیکا ولایتونه دي د هغوی وروستي او نهایي پایلې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره رسیدلې دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم اغه له سیستم سره سر ورکوي او لږه ورسته باندې دغه درې ولایتونو ورسته او نهایي پایلې هم اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو شپږ میاشتې اوړي خو تر اوسه د پاتې ولایتونو د ورسته او نتایجو برخلیک روښانه نه ده. مخکې له دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 13 ولایتونو ورستي نتایج اعلان کړل خو د نورو هغه پاتې شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې دمه د ولسی جرګې 80 کاندیدانو خپل باور پاڼې ترلاسه کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د 15 ولایتونو د نتایجو اعلانولو ته هڅه کوي چې په ولسی جرګه کې د ځینو ولایتونو وسنی استازي او ځینې سیاسي ګوندونه د ولسی جرګې د نتایجو لغوه کول غواړي. د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډیدل او پکې د درغلیو تورونو موضوع دې سر ته ورسوله. د کمیسیون هغه غړي چې د دغې پروسې مدیریت پر غاړه وو د ولسمشر د یو فرمان له مخې لوی څارنوالۍ ته معرفي او ممنوع الخروج اعلان شول خو حکومت څو ورځې مخکې دواړو کمیسیونونو ته نوي غړي ور وپېژندل. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ هم ټینګار کوي چې ولسمشر به د قانون په اساس د ملي شورا د نوو غړو له بشپړېدو وروسته دغه شورا پرانیزي. دا چې د پاتې ولایتونو برخلیک به څه کېږي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مو اړیکو ته ځواب ونه وایه. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درغلیو د لوړې کچې د څېړلو لپاره وخت اړتیا لري او باید سرسري چلند ورسره ونه کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وای دی وای باید هیره نکړو انتخابات د نوو کمشنرانو په غیاب کې ترسره شوي دي. دوی له یوې خوا د وخت له کموالي سره مخ دي او له بلې خوا له ترسره شوي کار سره له دوی نه ډېره توقع نه لرو خو هیله من یو هغه ولایتونه چې جدي ستونزې لري په سرسري توګه د بررسي نشي خاغلی رشید هیله خی چې د شکایتو کمیسیون باید عدالت تامین کړي او د دې ترڅنګ د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون سره همغږي ولري. د دغه خبره پرته لدی د نوی قانون لمخه موضوع ځانګړي محکمې ته راجی کیږي او هلته به نوی بڼه غوړه کړی چې د په اند جنجال به نور هم ډیر شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادی رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تاسی زمون غگل آزادی رادیو او رای لیکوالان او شاعران د پولیو په ضد کمپاین کې کومک کولای شي؟ زمون همکار الیاس دایی د لیکوال احمد شاه پاتون سره پر دې موضوع مرکه کړې ده او د هغه نه پوښتنه کړې چې څرنګه او د کومو لیکونو او شعرونو له لارې لیکوال او شاعران د پولیو پر ضد په مبارزه کې ونډه اخیستلی شي.
دا به ډېره مؤثره تمامه سي چې زموږ لیکوالان د هرې سیمې لیکوالان په هغه ژبه باندې هغه لیکوالان چې هلته منلي هغه د پولیو د زیانونو په اړه باندې او د دې د پوهاوي په اړه باندې لیکنې وکړي، شعر شعر وکړي او لیکوال دغه پاړه باندې لیکنه وکړي، دغه پاړه باندې هنري لیکنه وکړي، څېړنیزه لیکنه وکړي. اوس وګورئ د شفیق مرید کومه سندره چې نوې تازه ویلې د پولیو پاړه باندې، دا شعر یو شاعر لیکلی دی، خو دا ته زمینه برابر کړه چې یو هنرمند را ولاړ سو دا سندره کړه او سندره دا د اوس خبرېږي د هر چا په ټلیفون کې، د په راډیوګانو کې خبرېږي، تر ټولو بل د پیغام ورسېدی. یو بل کس یو بل جمله ده، د واکسین دوه څاڅکي هر ماشوم ته هر ځلی، دا د عادي سړي جمله نه، دا لیکوال لیکلې ده او دا ډېره ښه تاثیر گزاره ده، ډېر تاثیر شیندي. یا د پولیو د کمپاینونو په اړه باندې چې ځینې نورې جملې موږ اورو لیکو، زه فکر کوم چې دغه شیان چې د څه کار سوی دي، دا د پیسو په مقابل کې یا مثلا د یو پروژې په شکل باندې دا کار سوی دي. خپل لیکوال دا کار نه دی کړی، یعنی د یو احساس په شکل باندې چې دی دا کار وکړي. مثلا زه یو لیکوال یم، سره ولاړ سم دغه احساس کوم چې جنګ موږ وژني خو پولیو تر هغه زیات موږ وژني، موږ تدریجي وژني. د اوس موږ په کور کې د پولیو ناروغ ستا چې په پښو باندې پلج دی، زنانه ده، ډېر سخت په مشکل کې ژوند دی. دا زما پر جوړیږي چې د دې د ژوند کیسه زه تر هغه چا پورې ورسوم چې هغه اولادونه یې روغ دي خو د پولیو خطر ورته متوجه دي، چې دی بالاخره د پولیو واکسین ورته ولګي او هغوی د خطر څخه بچ کړي. که لیکوالان دا کار وکړي او هغه په ایمانداري سره وکړي، زه باور یم چې موږ به ژر دې نتیجې ته ورسېږو، زموږ خلک چې هغه په دې قناعت حاصل کړي چې رښتیا هم دا شی زما دپاره، زما د اولادونو د آیندې دپاره ډېر مهم دی.
زما بله پوښتنه دا ده چې د واکسین چې کله موږ یې نوم اورو، نو موږ ډاکټر په یادېږي، شنه ډبه مو په یادېږي او دوه څاڅکي هم په یادېږي، ځان جلا بولو، یوازې هغه ځان ته بله ډله بولو. امکان لري چې موږ ټول انسان شموله، افغان شموله، هلمند شموله، ټول داسې فکر وکړو چې واکسین مو په یاد، خپل ماشوم مو په یاد سي، د غاینده مو په یاد سي او د غي یبل بشي مو په یاد سي، چې د دې مخنیوي لپاره داسې یو احساس رامنځته کېدل امکان لري
ولې نه لري. اوس وګوري نامني سي پر امنیکي چې کله موږ فکر کوو زموږ ټانک تیاره او پوځي او مثلا د شین موزین ته نه راځي، زما په کور کې چې کوم زما ورور دی، زما خپل دی، زما حق زین ته دریږي چې خدای نه مکړه دغه به کله د نامنې قرباني سي، دا به کله مایوب سي راته، دا به کله مثلا د ژوند لاس په سر سي. نو څنګه چې نامنې کې موږ ټول ځان دخیل بولو او هیڅ وخت د دې څخه ځان بیل نه بولو، چې نامنې چې دا په ما پسې اچاړه نه لري، تا دا فکر نشي کولای، زه هیڅوک دا فکر نشي کولای. د پولیو مون عین شی ده، همدغسې موږ ته ځان لري، صرف دغه شی ذهن ته ورچول پکار دي چې دا هیڅ وخت ما څخه بیل نه دي. ډاکټر چې دا کار کوي هغه د ماش په خاطر باندې کوي او هغه یا د احساس په خاطر باندې کوي او هغه دا یو پروګرام کول سوی چې دا کار ختم کړي، په هغه پسې دونه اړه لري، لیکن اصلي خو ما پرې اړه لري چې زما د اولادو ژوند ورپورې تړلی دي. او کچیر مثلا دغه یو کوچنی ما ته په کور کې پل سي، پولیو سي، د دې دومره تر پایه پورې زه په دې باندې زورې، ډاکټر خو نه پر زورې شي، نه بل څوک پر زورې، نه رضاکار کار من چې دلته راځي هغه ورباندې زوریږي. نو دا ډېره مهمه ده چې تاسو یادونه ورته وکړئ چې دا موږ دې څخه ځان بیل ونه بولو. دا هر د کورنۍ هر مشر چې دی هغه باید دا درک چې دغه زما مسؤلیت دی، زه د دغه کور مسؤول یم، چې لکه د ډاکټران چې د محلي مسؤول یا د کلستر مسؤول، زه د کور مسؤول یم، زما په کور کې باید دا کسان د پولیو څخه پاته نه سي. ولې که چیرې زه په دې کې بې غوري وکړم، سبا یو ماشوم راته فل سي، نو په دې کې ګناه کې باید زه مشر شریک یم.
د دغه ذهن د انتقال لپاره لیکوالان څه کولای سي؟
لیکوالان ډېر څه کولای سي، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې مثلا یو لیکوال راولاړیږي، یو شاعر شعر لیکي، یو بل کس هغه ترنم کوي او هغه تر ذهنونو پورې رسیږي، یو بل کس راځي هغه د دې لپاره لنډه کیسه لیکي، یو بل څوک راولاړیږي پر هغه لنډه کیسه باندې یو ډرامه جوړي او هغه تر ذهنونو باندې رسیږي. زه به یو ډېر ښه شی بل یادونه وکړم چې موږ کانفرنسونه جوړو، سیمینارونه جوړو، پر تاریخي موضوعاتو باندې جوړو. دا اوس یو سیمینار جوړیږي د ابن حبان بستي په اړه باندې، ولې یو کمپرانس یو سیمینار چې د مقالو ټولګي او پاګه کې معلوماتي ول د پولیو پاړه باندې جوړنس د پولیو د ځانون پاړه باندې جوړنس چې هر اړخیز معلومات څنګه خلکو ته معلومات ورسو څه شی مهم دی په دې کې څه شی وکړو څه شی ونکړو د هلمند په سیمه په هر سیمه کې او هر چاته دغه پیغام ورسېږي ډیر ساده دی او ډیر اسانه دی صرف یوازې دا کار کول غواړي
پاتون صاحب تا د شیر لیکلو ویل شعر شیر لیکي سندرغاړې سپتي او د خلکو ژوند ته فکر کوي د پولیو په برخه کې به شعر او ټپه تاثیر وکړي که څوک پر پولیو باندې ټپه جوړوي لیکي یو څوک شعر ورته لیکي دا پر ذهنونو تاثیر کوي که د سندرې په ډول وي که د زمزمې په ډول وي که د دکلمې په ډول وي هر ډول ورسې فکر کوي دا پر ذهن تاثیر وکړي یو څوک بې واوري هغه به دې ته قایل سي چې خپل ماشوم ته پولیو واکسین ورکړي
دا شان ډېر تاثیر کوي اوس ګوري یعنی زموږ د ژوند ځینې مرحلې چې تغیر شوي د پخوا پرتله باندې هغه هم دغه شان تغیر کړي دي موږ ناخداګه یا دې چې مثلا موږ کستان دې لپاره تغیرات راوستلي خپله په موږ کې تغیرات راغلي دي او هم دغه شان راوستلي دي موږ نه به پوهېږو زه په دې باندې پوکلا دا نظر تاییدوم چې شعر ټپه لنډۍ هر شی چې تاسو ورته وایست هغه کې شاعر ولیکي ویني ښه یې ولیکي هغه د ولس خولې ته ولویږي هغه حتمن خپل تاثیر کوي موږ ښه مثال د میوند د ملالۍ د مثلا ورکولی شو چې هغه د جنګ په ډګر کې ماته په بریا باندې بدله کړه په یوې ټپې باندې نو دلته هم موږ دغه ستونزه چې دا په شعرو باندې حلولی شو او بیا په غټو غټو مشاعرو کې چې عام ولس ډېر ورته ناست دي هلته که چیرې یو شاعر راولاړېږي داسې یو شی وایي دا خو ته بند چې ډېر ښه تاثیر کوي او بیا ټپه چې زموږ د فرهنګ یو ډېره عمیقه برخه ده او خاص هم د ښځو پر خولو باندې ګرځي د ښځو خوا رامنځته شوي نو هغه که چیرې پر خولو باندې وګرځېږي هغه که چیرې بدلو ته لاره پیدا کړي هغه که چیرې زینونو تون ته لاره پیدا کړي نو هغه بلکې برخه خام خطا تاثیر کوي
ډېر مننه
ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي عم چې ته پاتې ماشوم ناشي چې لوشي ګلګ چې خزان شي
لیکوالان او شاعران د پولیو پر ضد کمپاین کې څه ډول مرسته کولی شي په دې اړه مو لیکوال احمد شاه پاتون سره زموږ د همکار محمد الیاس دایی مرکه واورېده او اوس هم له اجمل ان څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د وروستیو تحولاتو په باب څه خبره کړي
واشنگتن پوسټ رسپانې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر د وروستیو خبرو په نتایجو لیکنه کړې چې سرلیکې دي دا له افغانستان څخه د پشاکېدو شیبه نه ده په لیکنه کې ویل شوي طالبان له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش غواړي او د امریکا متحده ایالات بیا د دې ضمانت غواړي چې طالبان به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره دې د ترهګرو ډلو لخوا وکارول شي او دا چې له افغان حکومت سره به یو سیاسي جوړجاړی کوي د لیکن لیکوال وایي موږ شکاکو بولی خو موږ په دې اړه شاید طالبان په خپلو ژمنو ودرېږي او کنه شوراندېښ نه لرو د سولې د تړون لاسلیک او بیا ماتېدل د لیکوال په وینا د امریکا په تاریخ کې مخکې هم پیښ شوي دي د واشنگتن پوسټ دا لیکنه زیاتوي تیره میاشت ولسمشر ټرمپ وویل طالبان په افغانستان کې له جګړې ستړي دي خو د لیکنې لیکوال وایي موږ ته داسې نه ښکاري طالبان تر بل هر وخت په ډېره انرژۍ کې دي او دا مهال د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو راوروسته د افغانستان پر زیاته برخه واکمن دي لیکوال وایي موږ داسې کومه نښه نښانه هم نه ګورو چې طالبانو د خپل نظریات معتدل کړي وي او یا د دې ته چمتو وي چې څو ګوندي ډیموکراسي ومني د ورځپاڼې په وینا طالبان اوس هم د هماغه څه په لټه دي چې تل هڅه کوله او هغه پر ټول افغانستان بشپړ واک لرله او د یوې ډلې واکمني ده واشنگتن پوسټ د طالبانو پر یوه بل ژمنه هم شک څرګند کړی او هغه د القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول دي لیکنه وایي د دواړو ډلو له یو بل سره لسیزې اوږه پر اوږه جګړه کړې د ځینو ماشومانو له یو بل سره ودونه کړي او دواړه ډلې یو ډول مفکوره لري لیکوال زیاتوي طالبانو چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو له عواقبو سمدستي وروسته له القاعده سره اړیکې پرې نه کړي په راتلونکي کې به هم دا کار ونه کړي دا واشنگتن پوسټ د دې لیکنې لیکوال پوښتنه کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل که د سولې د یو تړون برخه هم وي څه نتایج به ولري لیکنه خپله د همدې پوښتنې په ځواب کې وایي طالبان به بیا واک ته ورسیږي او القاعده شبکې ته به خوندي ځالې ورکړي چې یو ځل بیا په امریکا کې اهداف په نښه کړي د لیکوال په وینا د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته به طالبان ښایي په یو کال کې د کابل دروازې وټکوي او القاعده شبکه ښایي له دې وروسته په دوه یا درې کلونو کې په امریکا کې بیا د بریدونو جوګه شي دا د لیکنې لیکوال د امریکا حکومت ته له څو وړاندیزونو وروسته د لیکنې په پای کې وایي موږ پر دې باوري یو چې موږ افغانستان څخه ووزو د افغانستان ستونزه به په موږ پسې کور ته بیا راورسیږي بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د طالبانو سره د امریکا د مرکچي زلمی خلیلزاد په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب پر انتقادونه لیکنه خبره کړې چې سرلیکې دي افغان مشرانو د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو خپله غوسه پر یو ډیپلوماټ متمرکزه کړې لیکوال وای افغان مشران په بیلابیلو کچو له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د سولې په هڅو غوسه دي. خو د لیکوال په وینا دوی دا غوسه پر یو شخص زلمی خلیل زاد راټوله کړي. په دې لیکنه کې په دوه کې له طالبانو سره د زلمی خلیل زاد د خبرو اترو پر څرنګوالي د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د انتقادونو سربیره د خلیل زاد پر پخوانیو ماموریتونو د نورو نظرونه هم اخیستل شوي او په یوه برخه کې د منتقدونو له خولې د زلمی خلیل زاد هغې یوې لیکنې ته اشاره شوې چې په 1996 میلادي کال کې په واشنګټن پوسټ کې کړې وه. هغه مهال چې زلمی خلیل زاد د ران کارپوریشن په څېړنیز مرکز کې څېړونکی و په دې لیکنه کې امریکا هڅولی چې له طالبانو سره اړیکو کې ښکیل شي.
د کونړ فعالانو، فرهنګیانو او ژورنالیستانو په افغانستان کې په وروستیو کې پر خبریالانو بریدونه او د هغوی وژنه او ټپي کېدل وغندل. په دې اړه روح الله انوري رپورټ لري.
په کونړ کې د شنبې په ورځ یو شمیر ژورنالیستان، فرهنګیان او د رسنیو کارکوونکي راټول شوي وو. په خوست کې د ژمن تلویزیون خبریال سلطان محمود خیرخوا وژنه او په هلمند کې د بل خبریال ټپي کېدنه وغندله او دای د بیان په ازادۍ برید وګڼلو. د ملي تلویزیون خبریالان محمد ناصر ملنګزی او ملنګ سلیم وایي
مونږ په ژورنالیستانو بریدونه غندو. له طالبانو غوښتنه کوو چې خبریالان یوازې هغه څوک دي چې تل د بیلابیلو پیښو معلومات ټولنې ته رسوي. په دې باندې برید چې دی نو دا د بیان په ازادۍ برید دی.
هر لوری چې په ژورنالیست باندې لاس جګوي دا په حقیقت کې د بیان په ازادۍ او په حق باندې لاس پورته کونه ده.
په کونړ کې د شمشاد رادیو تلویزیون خبریال محمد زمان سهیل په خپلو خبرو کې ویل په خبریالانو او رسنیو بریدونه په افغانستان کې زیات شوي او یو شمیر کړۍ هڅه کوي چې رسنیو ته د زیان رسولو سره د حقایقو خپرولو مخه ونیسي.
په جګړه کې په ځلونو منګه دا ډول د خپلو ملګرو د جنازو شاهدانی منګه د دوی مړه شوي دي. دوی ته موږ دعاګانې کړي دي. نور په دغه دعاګانو او په دغه جنازو باندې موږ ستړي شوي. خبریالان چې خپل هدف ګرځي دی اصلا نه انساني کرامت په نظر کې نیسي، نه اسلامي، نه هیڅ هغه افغانی اصول په نظر کې نیسي. دوی یوازې او یوازې هڅه کوي خپل غ تختیان چې لري پټي کې د حکومت یا مثلا د ولس نه پټي وساتي.
د بیان رادیو خبریال محمد آصف روفي د وجل شو خبریالانو روحونو ته د دعا ترڅنګ له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د مسؤلیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي څو د رسنیو د کارکونکو او ژورنالیستانو ژوند له ګواښونو وژغورل شي.
زه له هر څه لومړی د شهید شو ژورنالیستانو پاک روح ته د مغفرت او د جنت فردوس دعا کوم. کورنوی ته د جمیل صبر او عاملین ته د الله رب العزت له دربار څخه د سختې جزا غوښتونکي د دولت څخه هیله لرم چې د ژورنالیستانو خوندیتوب ته دې پام وکړي او د ژورنالیستان په یو آرامه او ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي او ژورنالیستان وکولی شي حقایق او پیښې په هغه رقم چې خلک یې هیله لري خلکو ته ورسوي.
په کونړ کې ژورنالیستان وایي خبریالان په ټولنه کې د منځګړو رول لوبوي او تل یې هڅه کړې چې په جګړه کې د ښکېلو خواوو د خبرونو خپرولو ترڅنګ د خلکو ستونزې مسؤولو چارواکو ته ورسوي څو هغوی ورته د حل لارې چارې پیدا کړي. خو تر اوسه د خبریالانو ساتنې دپاره یوې خوا هم کوم عملي کار نه دی کړی او همدا وجه ده چې ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي تل د بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي. تیر کال په کابل کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 9 تنه وژل شول او په روان میلادي کال کې تر اوسه 3 تنه وژل شوي او 4 تنه ټپیان دي. خبریالان په همدې ګیلمند دي چې تر اوسه هیڅ اړخ د وژل شو خبریالانو د قاتلینو په پیدا کولو او ورته د سزا ورکولو کې کوم کوټلی قدم نه دی پورته کړی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په نیوزیلند کې پرون هغه وګړی محکمې ته حاضر کړی شو چې په دوو جماعتونو کې پر مسلمانانو ډزې وکړې او نږدې 50 کسان یې وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د محکمې خونې ته د یو شمېر قربانیانو د کورنیو غړي هم راغلي وو. د نیوزیلند صدراعظم یې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د مسلمانانو په خاص ډول د مسلمانانو د عبادت ځایونو امنیت به ټینګوي. فرشته جلال زی په رپورټ لري.
د
د نوې زیلند صدر اعظم جاسیندا آردن خپل پولیسو ته سپارښتنه کړې چې په ټول هیواد کې د جمعتونو امنیت تر هغو ونیسي چې د خطر امکان له منځه تللی وګڼل سي. هغې دا خبرې پرون په کرایسټ چرچ ښار کې وکړې. د نوې زیلند په کرایسټ چرچ ښار کې د جمعې په ورځ په دوو جمعتونو کې پر خلکو چې د جمعې د لمانځه ادا کولو لپاره ورغلي وو حملې وشوې. په دې حملو کې 9 مسلمانان ووژل او 9 تنه زخمیان شو. د نوې زیلند صدر اعظم پرون د مړو او زخمیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره کرایسټ چرچ ښار ته ولاړه. جاسیندا آردن د نوي زیلاند د مسلمانانو ټولنې ته د درناوي لپاره تور کالي اغوستي وو او تور پوړنه یې پر سر کړی وو. د نوي زیلاند صدراعظم د هاګلي کالج په نوم ځای کې د قربانیانو